د جنو د حقونو په برخه کې هغه بیغوره یاستي، یعنی دغه واړه سیاستونه ستاسو په باور طالبان ولې نه مراتوي؟
زه وایم چې په دې برخه کې چې د طالبانو پانتونونو ته د نجونو اجازه ورکړې ده، ولې نړۍ دغه په نظر کې نه نیسي چې خیر چې مثبت ګام کړی، ډېره زیاته مننه. دا د ښوونځیو په برخه کې هم دغسې یو اجازه ورکوي. مونږ وایو که مونږ نیوکو ته لاره هواروو په یو وړه مسله باندې، د 1.5 میلیونه نفوس، د هغې د غربت، د هغې د فقر، د هغې د ضرورتونو په سر باندې سیاسي معامله کوو، دا د نړۍ ستر خیانت له افغانستان
غواړي. نړۍ همدا غواړي. و ځلان صاحب، له نړۍ سره څه کولای شو؟ په سوال باندې د ډوډۍ پیسې نه لرو. ځلان صاحب، د ډوډۍ پیسې نه لرو، د معاش پیسې نه لرو. د ډبلیو ایچ او راپور چې په افغانستان کې 15% خلک د خوراک درې وخته ډوډۍ لري، په دغه یو شرایطو کې زه دا نه وایم چې له خپل اصولو به افغانان تیری شي، لیکن لږ تر لږه دغه واړه واړه شان فکر نه کوي چې باید مراعات کړي. په دې برخه کې زه د منصور صاحب نظر واخلم. منصور صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې همدغه مکتبونه چې طالبانو اجازه ورکړه، څه فرق یې کاوه چې دغه د الکانو مکتبونه هم یو اونۍ نور وځنډوي او دواړه د نجونو او الکانو مکتبونه یو وخت را پرانیسي او دغه حساسیت له منځه یوسي؟
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان میرمنې زموږ استاد یې خویندې دي، زموږ بیندې دي، زموږ لونې دي. موږ باید هیڅ چاته په لوی لاس د توره او کمچینه ور نه کړو چې دغه بهانه کې او زموږ ملت، زموږ نظام او دولت په کمچینو وهي، بلکې موږ په خپل باید هغه سہولتونه چې زموږ د عقایدو، افکارو او زموږ د کلتور او عنعناتو پر عنعنات ورته ورکړل شوي، هغه ورته په احسن شکل برابر کړی شو. واقعا د سعودي ول نه ده چې د پوهنتون د نجونو محصلینو دپاره د امکانات وي، هغوی ته د اجازه وي چې لاړ شي، سرحد دی چې هغوی ته شرایط هم مساعد نه وو. د پردو لګول، د سنفونو جلا کول دا لویه ستونزه ده پوهنتونونو کې. هغومره استادان چمتو کول هغوی ته، هغومره زمینه سازي، هغومره وسایل او امکانات چې زموږ پوهنتونونو دا ظرفیت پخوا نه درلود، اوس هم په ډېر مشکل به دغه ظرفیتونه پیدا کوي. ډېری استادان له هېواده بهر وتلي، ډېری استادان په لرې پرتو سیمو کې نه بشي راتلی. مګر د نجونو ښوونځي زموږ یوازینی ښوونځي وو، د اول نه تر دولسمه پورې چې جلا وو، شرایط یې استادانې ښځینه وې، حتی خدمې او کارکوونکي ښځینه وې، مدیرانې ښځینه وې، سرمعلمینې ښځینه وې. دا په ډېر اسانه کېدای شو چې د نجونو ښوونځي حتی د هلکانو نه مخکې پرانیستي وای.
له یوې خبرتیا وروسته بېرته دا د همشمول حکومت موضوع ته راګرځو چې او د ټاکنو مسلې ته.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په صفو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
په خبرونه کې مو میلمانه دي د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. ځلان صاحب، د ټاکنو مسلې ته راشو چې ځینې کسان ټاکل شوي دي، دا هم د ځینو بهرنیو راپورونو په اساس باندې د انتقادونو وړ ګرځېدلې دي ځینې ټاکنې، لکه د میرمنو مسله چې مخکې مو خبرې پرې کولې. د مثلا د کابل پوهنتون د رئیس په برخه کې ګڼ راپورونه خپاره شو چې دغه کسې ولې انتخاب کړی دی، او ګمان کوم چې ځینو استادانو اعتراضونه هم کړي دي. تاسو هم په دغه اعتراضونو کې شامل یاست؟
ګمارنه چې شوي او یا هم په دې وروستیو کې چې کومې ټولې ګمارنې شوي، دا ټولې سرپرستی دي، دا موقت لنډ مهالې دي. طالب مشرتابه سره چې موږ څومره تماس کې دي، کوشش کوي چې ډېر ژر یوه جرګه راوبلي چې اساسي قانون رامنځته شي او د غله مخې یو دایمي حکومت موږ لرو. موږ په 2001 کې چې کوم حکومت درلوده، هغه تر 2004 پورې سرپرست وي، انتقالي او موږ څلور کاله انتظار وباسو چې دایمي حکومت ولرو. د ټاکنو له لارې موږ په 2001 تر 2004 پورې شپږ د پنځیر د ولسوالۍ نالوستي کسان دي، ستر جنرال او مارشال او دي، وزیر داخله او وزیر دفاع او د پوهنې وزیر او د مالی وزیر دغه درلودل دي بهرنۍ چارو. اوس که چیرته دغه ټاکنې کیږي، د دې ټاکنو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي تر څو دغه انتقادونو ته مخه نشي. مګر بیا هم طالبان د هغو خلکو ته ډېره زیاته ترجیح ورکوي، او دا لازمي ده. ټول دنیا دا کار کوي، بایدن هم دا کار کړی، جانسن هم دا کار کړی، مودین دا کار کړی، او عمران خان هم دا کار کړی، کوم چې دوی ته ډېر شمن دي.
ځلان صاحب، د پوهنتون د رئیس په برخه کې دغه اعتراضونه چې کېدل، تاسو پکې یاست او کنه؟ ولی استادان اعتراض کوي، ولی استادانو اعتراض کړی دی، ولی استادان دا ولی مخالفت کوي استادان، ځکه دا خو ما چې اوریدلې دي یو لوسته ځوان دی.
نه مخالفت چا نه ده کړی، زه خپله د استادانو د اتحادیې غړی یم. موږ یوازې دا خبره کړې ده چې په تحصیلاتي عالي کې باید ټولې مقرریانې د کدرونو په اساس باندې وشي. طالبان هم دې ته متوجه کړي او ماته ښکاري چې طالبان به دې ته متوجه شوي په راتلونکي کې. کله دوی دایمي ټاکنې کوي هغه به د قانون په اساس وي، د تحصیلاتي عالي قانون په اساس او د کلر او د ولچه له مخې نه به ټاکل کېږي.
یعنې د پوهنتون رئیس باید څه ډول وټاکل شي؟
د پانتون رئیس باید د ولسمشر لخوا نه، د افغانستان د کدرونو له ډلې څخه هغه باید وټاکل شي. موږ چې پخوا څومره رئیسان درلودل هغه ټول د پانتونونو کدرونو سره دي، چې د هغوی کدري رشته مختلفه او د مثال په ډول باوري صاحب چې ټاکل شوی اوس د اوس رئیس و هغه په ویترنری کې کدر و، فارمیسۍ کې کدر و، د هغه نه مخکې فاروقي صاحب هغه د اقتصاد په برخه کې کدر و، د هغه نه مخکې موږ بل مشر درلوده د پانتون رئیس حبیب استاد حبیب هغه د مزار پانتون څخه کدر و. نو د کدرونو ټاکنې دغه ملګری چې اوس رئیس ټاکل شوی دی سره حکم شوی لیکل شوی دی چې دا سرپرسته، یعنی د چار سنبالې د دایمي رئیس نه ده او د دایمي رئیس پراته پورې به د چارې سنبالې.
مننه سلام صاحب. د طالبانو د قطر د دفتر د ویاند محمد نعیم نصر لرو د همدغه ټاکنو په برخه کې
اوس کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مخته وي، خو پرسونل دي هغه مختلف ده پرده کې ده غسه ده د ادارې پرځ کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې ده پروي، اخو نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه د خون ده چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده. نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کړي، نو خو پرسونل سره دي متخصصین سره دي هغه شل کال
منصور صاحب د شاغلی نعیم خبرې تاسو واورېدې، تاسو تر څه بریده ورسره موافق یاست؟
زه فکر کوم چې د کابینې د لوړ پوړو چارواکو په کچه دغسې د والیانو مینانو او ځینو رئیسانو په کچه پراخ تغییرات راغلي، خو په دې کې تر ډېره الهي احکامو او د محمدي غورا شریعت اصولو ته جدی پاملرنه نه ده شوی. لایزال خدای جلال ثنو فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بشک خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپاري. پیغمبر علی السلام په بل ځای کې فرمایي چې اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر ساعه، کله چې د چارو واګي نا اهل خلق ته وسپارل شي، یعنی چې راغي مسلک داغی فن اهل نوی، نو بیا تاسو د قیامت انتظار باسي. زه فکر کوم که موږ د پیلوټ په ځای په الوتکه کې د لاری ډرایور کې نو او د انجینیر په ځای ډاکټر چې تر هغه لوالیز د کلیم لري تر هغه ډیره تجربه مولري او د غړو د انتقال جراوی حتی چې دی یو روغ انسان نه ناروغ انسان ته زړه انتقالوي، یا د یو مړی چې تازه مړ شوی دا غزړه انتقالوي، دومره فن او هم ولري دومره علم هم ولري، مګر په هغه مونږ بلډینګونه جوړو هغه بلډینګ به حتما نړیږي، نه به د زلزلې تاب لري او نه به د نور څه. زه فکر کوم چې د دینی علومو شیوخ په دې مسایلو تر موږ ډیر ښه پوهیږي. ما د یو مشر شیخ الحدیث پیغام بیگا واورېدو چې هغه هم په دې مسله ډیره خواشینی څرګنده کړې وه. دغه آیات شریف دغه حدیث شریف چې ما تاسو ته ولوسه دغه چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه اقوال ذکر کړي دي او دې کشرانو او مشرانو ته جدي توصیه کړي دي چې تاسو حتی د کابل پوهنتون د رئیس په تبدیلې او د نوي رئیس په ګمارنه ډیر جدي خبرګون ښودلې او تر دې ویلې دي چې زه ول شیخ الحدیث هم لس کاله مې د حدیثو تدریس کړي، که تاسو یو نوی کس چې هغه دوه کاله د تدریس نه کیږي راولي او ما سره حتی په هغه مدرسه کې د شیخ الحدیث په نوم ګماري، دا ما ته خنخ کاری او زه کېدای شي هغه مدرسه پرېږدم.
مننه ځلان صاحب. د خبرونې مو څو دقیقې پاتې دي که بیرته چیرته د ټول شموله یا هم شمول حکومت موضوع ته راشو، ستاسو له نظره ټول شموله حکومت یعنی څه؟
ما ته ښکاري د حکومتونو د تدریس یو محصل حکومتونه د ولتیا او ظرفیتونو په اساس ټاکل کیږي، د قومونو ژبو جنسیتونو په اساس نه ټاکل کیږي. موږ په نړۍ کې هیڅ یو تدسي حکومت نه لرو چې هغه د قومونو جنسیتونو په مش باندې ولاړ او بریالي دي. موږ هغه حکومتونه دولتونه بریالي ګڼو چې هلته خایسته سالاري هلته د ولتیا له مخې نه ټاکل کیږي. اوس بس دا چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت یا ملي یووالی په داسې یو ټکني حالت کې داسې که چېرته هغه ته پام ونه شي کېدای شي موږ له نورو ستونزو سره کورنیو ستونزو سره مخ شو. ښه به دا وي چې د امارت اسلامي مشران د کابینې په ټاکلو کې، د مسلکي قدرونو په ټاکلو کې، د ولایتونو د والیانو مرستیالانو قمندانانو په ټاکلو کې، د قومونو جنسیتونو او دارنګه د لدکیو حتی د مذهبي ویش په برخه کې هم یو تصور ولري، تر څو موږ داسې یو حالت ته ورسېږو چې هغه د ولتیا ولاړه حکومت ولي چې خلک باید د کارونو ظرفیتونو او د موخو او د لویو اهدافو د ترلاسه کولو په اساس باندې ټاکنو ته زړه ښه کې، نه دا چې خپل ځانونه هغه وخت حکومت کې وویني چې د دوی له قوم څخه په سوق کې.
مننه سلام صاحب. منصور صاحب څخه هم مننه کوم. نور وخت اجازه نه راکوي، تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بولدینګ او سارای سرمایه
دا اختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.